د کورونا وایرس ناروغي نښې نښانې تبه او نوې او پرله پسې ټوخی او یا هم سالنډي یا لنډه لنډه سا اخیستل دي. ځینې ناروغان ښایي خپل د خوند او بوی کولو حس له لاسه ورکړي. په کمو خلکو کې کیدلی شي عضلاتي دردونه یا ځاندردي، سرګیچي او سردردي رامنځته کړي. ځینې داسې پیښې هم شته چې د دلبدي او استفراغاتو او یا هم د اسهالاتو سبب وګرځي. اما په مجموع کې یا په ټوله کې هغه کسان چې په داسې یوه ساحه کې چې هلته د کورونا وایرس ناروغي په ټولنیزه شکل خپریږي، که چیرې یو ناروغ کم له کمه تبه او ورسره نوی او پرله پسې ټوخی او یا هم تبه او ورسره سالنډي راپیدا کوي، په دوی باندې موږ د کورونا وایرس د ناروغۍ شک کولی شو. البته دغه نښې او نښانې په ځینو خلکو کې کیدلی شي ډېرې ملایمې او په ځینو خلکو کې سختې وي. دغه نښې نښانې معمولا د دوه نه تر څوارلس ورځو وروسته له دې چې وایرس د موږ وجود ته دننه شي رامنځته کیدلی شي. البته ځینې کسان کیدلی شي اصلا له شروع نه تر هغه پورې چې دغه ناروغۍ د دوی له جسم نه ورکیږي اصلا نښې او نښانې حتی ونه لري. په آیسلند کې په لنډو وختو کې چې په دې ارتباط باندې تحقیق شوی دی، تقریبا 50% خلکو د کورونا وایرس ناروغي درلودله او له ځانه یې اصلا کومې نښې او نښانې نه درلودلې.
ډاکټر صاحب، ځینې وایي چې ځوانان او ماشومان پرې ناخته کېږي، اما په دې اړه ډېر څه نه ویل کېږي چې که ماشوم او یو تنکی ځوان پرې اخته شي او له دې سره سره چې هغه ممکن د ناروغۍ آثار او نښې ونه لري نور ته دا وایرس انتقالولی شي. آیا
د کورونا وایرس د ناروغۍ په اړه شته ارقام موږ ته ښیي چې 25% د دغه ناروغانو هغه کسان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 40 کلونو په منځ کې وي. دا سمه ده چې په ماشومانو او په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ سیر معمولا ملایم وي او یا هم شاید کله دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې اصلا ښکاره نه کړي. اما په عین حال کې موږ د امریکا د روغتونونو نا چې کوم ارقام اوس په لاس کې لرو، داسې ښیي چې د دوی د بسترونو 40% هغه ناروغان جوړوي چې د دوی عمرونه د 20 او 45 کلونو په منځ کې دي. د دې په خوا کې په ځوانانو کې د دغه ناروغۍ په اړه د خبرو ارزښت په دې کې دی چې ډیر وخت همدا ځوانان چې دوی د ځانه د دغه ناروغۍ نښې او نښانې نه ښکاره کوي او یا هم د دغه ناروغۍ سیر په دوی کې ملایم وي، دوی په ټولنه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو لامل ګرځي. د ساینس جورنال چې د مارچ د میاشتې په 13 نیټې په دې ارتباط لیکنه کړې وه، دوی ښیي چې په چین کې د دغه ناروغۍ خپرېدل تقریبا 99% د هغو خلکو د خوا وشوه چې دوی د ځانه نښې او نښانې نه درلودې او دوی په ټولنه کې آزاد ګرځېدل بغیر له دې نه چې د عامې روغتیا هغه سپارښتنې چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو دپاره مهمې دي په پام کې ولري. له همدې امله که موږ غواړو چې دغه ناروغي په ټولنه کې د دې مخنیوی وکړو، اول باید په ځوانانو او په ماشومانو باندې ډېر تمرکز وکړو. ځوانان او ماشومان باید دغه تدابیر په خپل ځان باندې تر نورو نه ډېر په جدیت باندې عملي کړي.
د هغو کسانو لپاره چې د کورونا په وایرسو اخته دي یا په ځان کې د کورونا وایرسو نښې ویني، ستاسو سپارښتنه څه ده؟
په هغه کسانو کې چې د کورونا وایرس نښې نښانې راښکاره کېږي له دوه اړخ نه خبرې کولی شو، یو هم د ناروغ د درملنې او پاملرنې په اړه او دویم هم د دغه وایروسي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه. که چیرې په یو ناروغ کې د ناروغۍ نښې او نښانې ملایمې وي، لکه په دوی کې یوازې تبه او ټوخی راپیدا کېږي، ځاندردي او یا سردردي ورته پیدا کېږي، دغه کسان روغتون ته د ناروغۍ د ټیسټ کولو او یا هم د درملنې لپاره ضرورت نه لري ولاړ شي. هو، که د ناروغ عمر د شپېته کلونو نه زیات وي او یا هم د زړه سږو شکرې او د وینې لوړ فشار ولري، په دغه صورت کې باید سمدلاسه روغتون ته مراجعه وشي. په نورو کسانو کې که چیرې دوی ته سالنډي پیدا کیږي یا په سینه کې د دوامداره درد او فشار احساسوي، په مخ او په شونډو کې شینوالی را پیدا کیږي، نو په دغه صورت کې دوی هم باید سمدلاسه روغتون ته ولاړ شي. په ټوله کې د اوس لپاره دغه ناروغي واکسین او یا هم تداوی نه لري. ډاکټرز، له تاسو سره یوازې د تاسې د وجود د اکسیجن په پوره کولو کې او یا هم د وجود د اړتیا وړ اوبو او نورو خوراکي اړتیاو په پوره کولو او په څنګ کې که نورې ناروغۍ ولرئ د هغو په درملنه کې کومک کولی شي. که تاسې په خپله خوراک او څښاک کولی شئ، تاسې په خپله سا اخیستلی شئ او نورې ناروغۍ نه لرئ، تاسو سره ډاکټر د درد او تبې د دواو د درکولو نه سوا بل کومک نشي کولی. په همدې خاطر د دغه کسانو دپاره تر روغتون نه کور د درملنې او پاملرنې لپاره ډېر ښه ځای دی. د خپل درد او تبې لپاره د پاراسیتامول نه کار اخیستلی شئ، باید په کافي اندازه باندې اوبه وڅښئ او د میوو او سبزیجاتو نه کار واخلئ. د وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې ناروغ باید په کور کې خپله کوټه له نورو نه ګوښې کړي، که امکان لري د جدا تشناب نه کار واخلي، او که تشناب یو ځای وي وروسته د استفادې نه یې باید تشناب د ګرمو اوبو او صابون سره پرېوینځل شي. ناروغ باید د خپلو لاسونو په وینځلو کې په منظم ډول متوجه اوسي چې د صابون سره پریوینځي او کنه د لاس پاکوونکي مایع نه هم کار اخیستلی شي. هر کله چې ټوخیږي یا پرنجیږي د کاغذي دسمال نه کار واخلئ او مخامخ یې په کثافتدانۍ کې وغورځوئ او د هغې نه وروسته خپل لاسونه پریوینځئ. که چیرې کاغذ نه وي نو د لاس د ورغوي په ځای خپلې څنګلې ته وټوخیږئ. که ناروغ د اړتیا په صورت کې د خپلې کوټې نه بهر راوځي او یا هم د کور کوم بل غړی د ناروغ کوټې ته دننه کیږي او یا هم که د اړتیا په صورت کې ناروغ روغتون ته ځي، باید د ماسک نه استفاده وکړي تر څو خپله ناروغي نورو ته ونه لېږدوي. د ناروغ د کوټې کثافات، د ناروغ د کالیو مینځلو او نورو مخو د پاکولو دپاره باید د کور نور غړي د دستکش نه استفاده وکړي. د دې په خوا کې باید د هغه کور کې چې د کورونا وایرس ناروغ وي، باید د کور ټول غړي کم له کم نه د دوه هفتو دپاره په خپل کور پاتې شي او د کور نه بهر ونه وځي. د دغه ناروغۍ نښې نښانې معمولا په یوه هفته کې او تر ډېره په دوه هفتو کې پوره کیږي. نو د یوې هفتې نه تر دوه هفتو پورې باید ناروغ او د ناروغ په کور کې چې کوم کسان دي، باید کوشش وکړي چې تر ډېره په کور پاتې شي. په ټوله کې دغه ناروغي باید ووایم چې مرګونی نه ده، د 98% نه ډېر خلک له دې نه جوړېږي. اما د دغه ناروغۍ خطر په دې کې دی چې په ډېره چټکۍ سره خپرېږي. په همدې خاطر دا ډېره مهمه ده چې د ټولنې په کچه د دغه ناروغۍ د خپرېدو عام پوهاوی اوچت شي او ټول په دغه کې خپل کردار ترسره کړي.